السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د جرمني پولیسو نن د اسلامي دولت ډلې یادایش په غړیتوب دوه تنه شکمن افغانان د سویډن پر پارلمان د برید په تور نیولې دي. د جرمني لوی سرنوالۍ په یو بیان کې ویلي د ابراهیم او رامین په نومونو دوه کسان د جرمني د ختیځ په ګیراسي مکې نیول شوي دي. سرنوالان وایي چې تورن او کسانو په سویډن کې د قران کریم د سپځولو لپاره اوسګنې پیښې وروسته غوښتل د سویډن پر پارلمان غچ اخیستونکي برید وکړي. په بیان کې راغلي دي چې داعش د تیر کال په دوبی کې ابراهیم ته دنده ورکړې و چې د سویډن د پیښې په خبرګون کې په اروپا کې تروریستي برید وکړي. د بیان له مخې نوموړی تورن دی چې له رامین سره په ګډه یې غوښتل په پلازمینه ستوکولم کې د سویډن د پارلمان په ساحلو کې د وسلې په ذریعه پولیس او نور خلک وژني. د جرمني د څارنوالۍ په وینا دوی دواړو داعش ډلې له یوې سیمه ییزې څانګې سره په مشوره کې د حملې ته ځانګړی تیاری نیولی و. د سویډن د استخباراتو یو ویاند هم ویلي چې دوی له جرمني سره په دې قضیه کې مرسته کړې. پر افغانستان د پاکستان له هوایي حملو وروسته متحده ایالاتونو یو ځل بیا پر دواړو خواوو غږ کړی چې خپل اختلاف د خبرو له لارې هوار کړي. د سپینې ماڼۍ ویان د کرین جان پیر بیګا له طالبانو وغوښتل چې دا یقیني کړي چې د افغانستان له خاورې به تروریستي حملې نه کیږي. هغې زیاته کړه امریکا پر دې ژمنه ولاړه ده چې افغانستان باید هیڅکله د هغو تروریستي ډلو په ځاله بدل نه شي چې امریکا یا متحدانو ته یې ګواښ پېښوي. میرمن جان پیر د پاکستان په بمبارۍ کې د ملکي وګړو پر تلفاتو هم خفګان ښودلی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویس وایي په روانه اونۍ کې سیمې ته سفر کوي. په تېره فبروري میاشت کې په دوها کې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استازو له غونډې وروسته دا لومړی ځل دی چې ویس یو ځل بیا سیمې ته روانېږي. هغه نن پر ایکس شبکې په یو لنډ بیان کې لیکلي چې دا اونۍ هند ته او متحده عربي اماراتو ته سفر کوي څو له شریکانو سره د افغانانو د ملاتړ پر لارو چارو خبرې وکړي. په افغانستان کې د ژمي په موسم کې د درنو واورو له ورېدو وروسته یو نوی سروې د امو په سندیزه حوزه کې د واورو په زیرمو کې د پام وړ زیاتوالی ښیي. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پر ایکس شبکې په یو بیان کې خبر ورکړی چې د امو او پاونج او پنج سندیزه حوزې په اړوندو سیمو کې د دې وزارت د یخچالونو او واورو د سروې د ډلو فزیکي سروې سږ کال د واورو په ارتفاع او ساحو کې د تیر کال پرتله زیاتوالی ښیي. د سروې له مخې سږ کال به له واورو د ترلاسه شوو اوبو په اندازه کې هم 20% زیاتوالی راشي. او استرالیا د هغه څه لپاره چې د بشري حقونو مسایل بللې له افغانستان سره د کرکټ د شلوره لوبو پلان شوې لړۍ ځنډولې ده. دغه لوب لړۍ راتلونکي اگست میاشتې ته پلان شوې وه. د افغانستان کرکټ بورډ تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان او پاکستان تر روسیو شخړو وروسته امریکا دواړو لورو ته پیغام ورکړ.
موږ له طالبانو غواړو ډاډ ترلاسه کړو چې ترهګریز بریدونه د افغانستان له خاورې نه کیږي. د پاکستان مو غوښتنه دا ده چې له زغم کار واخلي.
د اتلانتیک شورا بیا وایي داسې ښکاري چې د اسلام آباد او کابل اړیکې به نورې هم ترینګلی شي. د چارو دی وکتونکي نظر مو هم پوښتلی.
پس باید اکثر پاکستان از راهای
و پاکستان باید په ډیر هوښیاري فشار راوړل شي چې موږ باید له پاکستان سره د افغانستان ملي مسایل په پام کې ونیسو او احساساتي نشو.
د افغانستان او پاکستان د همدې ترنګلتیا په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم د سیمې په سفر روانيږي. افغان جونې د نوي تعلیمي کال له پایل سره د خوندزیو او پانتونونو د خلاصون غوښتنه کوي او قطر په غزه کې د اوربان ټینګښت محتاطانه هیله ښودلې.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنی. رازو د پروګرام د سر راپورته. په افغانستان کې د پاکستان له هوایی حملو او په ډیورنډ کرخه د دواړو لورو ترمنځ لنډختې وروسته واشنگټن پر دواړو خواوو غږ کړی چې خپل اختلافات د خبرو له لارې اوار کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کرین جان پیر پرون خبریالانو ته وویل د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره د بریدونو په پایله کې ملکی وګړو ته د مرګ ژوبلې اوښتو له امله خواشینې ده. هخوا یو شمېر سیاسونو او مخکنیو افغان چارواکو هم د پاکستان بریدونه غندلي او د بدو پایلو په اړه یې خبرداری ورکړې دي. تفصیل له امید زهیر ملا اورو.
پر افغان خاورا د پاکستان هوائی حملو تا د افغانانو نړیوالو غبرګونونه سپینې ماڼۍ د پاکستان لخوا په هوایی حملو کې د ملکي افغانانو په وژل کېدو خواشیني ښودلې او پر طالبانو پاکستاني غږ کړی چې خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کرینی جان پیر پرون خبریالانو سره خبرو کې له پاکستان وغوښتل چې له زغم کار واخلي څو د نوموړې له قوله د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیان ونه رسیږي. کرین دا هیله هم خوده چې افغانستان نه باید د ترهګرو لپاره خوندي ځای وي.
موږ له طالبانو غواړو ډاډ ترلاسه کړو چې ترهګریز بریدونه د افغانستان له خاورې نه کیږي. چې پاکستان مو غوښتنه دا ده چې له زغم کار واخلي او ډاډه شي چې د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه رسیږي. موږ له دواړو لوریو غواړو چې اختلاف د خبرو له لارې حل کړي. موږ ژمن یو څو ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان به نور هیڅکله د ترهګرو لپاره په خوندي ځای بدل نه شي چې غواړي د امریکا متحده ایالاتو او متحدانو ته یې زیان ورسوي.
د دوشنبې په سهار پاکستاني الوتکو په پکتیکا او خوست کې دوه کورونه په نښه کړل چې په پایله کې 15 ښځې او درې ماشومان ووژل شول. طالبان حکومت وای بریدونه د ملکی وګړو په کورونه شي. د طالبان حکومت د دې برید په جواب کې ادعا وکړه چې په ډیورن کرښه د پاکستان په نهو پوځي مرکزونو حمله کړي خو د دې جګړې له امله د اوختي مرکزوب لپاره لا هم رسمي ارقام نشته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یوې اعلامیه کې په افغان خاورا له خپلو بریدونو دفاع وکړه او ویل په پکتیکا او خوست کې د حافظ ګل بهادر او ټي ټي پی غړي په نخښه کړي دي خو د طالبان حکومت یې دا ادعا رد کړه. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسیونو او پخوانیو او اوسنیو افغان چارواکو د پاکستان هوایي حملو ته سخت غبرګون ښودلی. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي دا بریدونه په کلکه غندلي او د افغانستان په خاوره ښکاره تیری او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل بللی. خغلی کرزی ټینګار کړی چې پاکستان باید له داسې کړنو لاس واخلي ځکه د دواړو هیوادونو په زیان تمامي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق په خپل ایکس پاڼه د برید د نړیوالو قوانینو نقص او د افغانستان په ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت تیری بللې. نوموړې د حملې غندلې او زیاتوي د افغان ښځو او ماشومانو وژل د منلو نه دی او هیڅ ډول امنیتي ګواښ نشي توجیه کولای. د افغانستان د بهرنیو چارو مخکینی وزیر حنیف اتمر هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا بریدونه چې د بیګونا خلکو د وژل کېدو او ټپي کېدو لامل شوي د کرکې وړ دي او د جدي بې ثباتۍ لامل کیږي. د پاکستان د پارلمان مخکینی غړي او د ملي ډیموکراتیک غوند مشر محسن داوډ بیا په افغانستان کې د پاکستان بریدونه یوازې د خلکو د پام بدلولو هڅه بللې او زیاتوي پاکستان د ترهګرۍ د لمنځه وړو اراده نه لري او په نوې نیابتي جګړه کې نړیوالو قدرتونو د وسیلې په توګه غوره کړی دی. پښتون سیاستوال افراسیاب خټک د بریدونو ته په اشاره په خپل ایکس پاڼه لیکلي د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د افغانانو خاورې یو ځل بیا د ترهګرۍ په مرکز بدلول د پردیو د ګټو او ارمانونو پر ضد یوه ناوړه نړیواله لوبه ده. په ټولنیزو رسنیو کې ډېر شمېر افغانانو هم د پاکستان د بریدونو په اړه توندې څرګندونې او د پاکستان ضد لیکنې کړې دي.
بل لورته د اتلانتیک شورا کارپوهانو د دوشنبې په سهار د افغانستان په دوو ولایتونو کې د پاکستان هوایي حملو ته په اشاره ویلي ښکاري چې د طالبانو د حکومت د کړنو پر وړاندې د اسلام آباد حوصله پای ته رسیدلې. د دې شورا په نوې تحلیل کې چې د دوشنبه په ورځ خبر کړي راغلي چې ډېر لرې ښکاري چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ژر او د تل لپاره جوړې شي. پاکستانی جټالو تکو د دوشنبه سهار نږدې 3 بجې په پکتیکا او خوست کې بمباری وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اتلانتیک شورا کارپوهانو په یو نوې تحلیل کې په پکتیا او خوست کې د پاکستان وروستیو حملو ته په اشاره لیکلي ښکاري چې د طالبانو حکومت د کړنو پر وړاندې د اسلام آباد حوصله پای ته رسیدلې. په دې تحلیل کې چې د دوشنبې په ورځ د دې شورا په پاڼه خپور شوی راغلی ډېره لرې ښکاري چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ژر او د تل لپاره جوړې شي. تحلیل کې زیاته شوې پاکستان به نور له ترهګرو ډلو سره د سولې د ناکامو مذاکراتو سیاست تعقیب نه کړي. د اتلانتیک شورا د کارپوهانو په باور د وی بشپړې جګړې لپاره د طالبانو وړتیا او لیوالتیا محدوده ده او پر همدې بنسټ شاید د بریدونو په غندلو نمایشي حرکتونو او په پایله کې د تحریک طالبان پاکستان څخه خپل ډېر ملاتړ بسنه وکړي او له همدې عمله د نخوتو د زیاتېدو امکان کم دی. خو په تحلیل کې دا هم راغلی چې په پاکستان کې تحریک طالبان پاکستان د بریدونو د زیاتېدو احتمال شته چې دا کار به لامل شي چې پاکستان د انتقام د اخیستو په نیت په افغانستان کې نورې بمباری هم وکړي. د دوشنبې په سهار پاکستاني الوتکو په پکتیا او خوست کې دوه کورونه په نخښه کړل چې په پایله کې د طالبانو د حکومت د معلوماتو پر بنسټ 15 ښځې او درې ماشومان ووژل شول. د طالبانو حکومت دفاع وزارت د دې برید په ځواب کې وویل په ډیورن کرښه د پاکستاني پوځ مرکزونه په نخښه کړي. اسلام آباد تور لګوي چې د طالبانو حکومت له تحریک طالبان پاکستان ملاتړ کوي او د افغانستان له خاورې په ګټه په پاکستان کې بریدونه کوي خو د طالبانو حکومت یې دا تور ردوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي وایي باید هڅه وشي چې د دواړو هیوادونو اړیکې لا ډېرې ترنګلې نشي. د سیاسي مسایلو شنون کې طارق فرهادي ازادي رادیو ته وویل باید پام وشي چې د تحریک طالبان پاکستان په خاطر د افغانانو ګټې په ځانګړي ډول د سوداګرۍ او افغان کډوالو په برخه کې له خطر سره مخ نشي.
پس باید اکثر پاکستان از راهای
دی وای په پاکستان باید په ډیر هوښیاري فشار راوړل شي چې کوم باید له پاکستان سره د افغانستان ملي مسایل په پام کې ونیسو او احساساتي نشو. باید د ټي ټي پی او طالبان واړي کې خپل ملي کټ سره جلا کړو چې نه باید له پاکستان سره په جګړه واوري
پاکستان په جنگ.
د سیاسي مسایلو بل شنون کې سمی یوسف زی بیا وای دا وزیر د پاکستان په ګټه هم نه دی او په پاکستان کې به د ټي ټي پی د نورو بریدونو زمينه هم برابر کړي. پاکستان باید فکر وکړي چې د بمبارۍ له لارې طالبانو سره ستونزې لا ډېریږي او په مقابل کې شاید نور طالبان د پاکستان غوښتنو ته پام ونه کړي او ټي ټي پي له دې وضعیت په ګټې خپل بریدونه لا زیات منسجم کړي. د پاکستان حکومت په ځلونو له طالبانو غوښتي چې اغېزمن ګامونه پورته کړي څو د افغانستان له خاورې تحریک طالبان پاکستان ګټه پورته نه کړي. خو د طالبانو حکومت بیا په ځلونو ویلي په پاکستان کې د امنیت د دې هېواد کورنۍ مسله ده او د افغانستان خاوره د بل هیڅ کوم هېواد پر ضد نه کارول کېږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوریدونکو په افغانستان کې نوی تعلیمي کال ته دوا ورځې پاتې دي. سبا د نوی لمریز کال لومړۍ ورځ ده او په اغلب ګمان د کال په دوهمه ورځ په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیلېږي. په همدې حال کې لزده کړو بې برخې یو شمېر نجونې د طالبانو له حکومته غواړي چې په نوی تعلیمي کال کې د نجونو لپاره د شپږم ټولګي پورته ښوونځي پرانیزي. دغو یو شمېر نجونو ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو دوه نیمو کلونو کې چې د دوی ښوونځي بند وو د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي او روحي فشار یې هم ګاللی. خود طالبانو د حکومت له چارواکو مو پوښتنه وکړه ویان دې په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د 1403 هجری لمریز کال د پیل په درشل کې چې په افغانستان کې د تعلیمي کال له پیل سره سمون لري یو شمېر لزده کړو به برخې شوي نجونې د طالبانو له حکومت غواړي چې سږ کال د شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې د نجونو په مخ پرانیزي. یادونجونو ازادي راډیو ته وویل په تیرو دوه نیمو کلونو کې چې دوی په مخه د ښوونځیو دروازې تړل شوي له ډېرو رواني ستونزو سره مخ وي او وخت یې په سختۍ تیر کړی. د دوی له ډلې تسلا ازادي راډیو ته وویل
زمون هیواد په خلکو انجینرانو ډاکټرانو او ښوونکو ته اړتیا لري. د میرمنو لپاره یوه اړتیا ده چې زده کړې وکړي او تعلیم ترلاسه کړي ترڅو خپل ماشومان ښه وروزي او انشاءالله نوی کال به داسې کال وي چې موږ وکولی شو خپلو ښوونځیو ته لاړ شو او خدای دې وکړي چې طالبان د نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي ترڅو نجونې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
ستاره مرادی بل هغه نجلۍ ده چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت له بندیز مخکې په نهم ټولګي کې وه. وایي په کور کې له ناستې سره ستړي شوې او وخت په سختۍ تیروي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
زیاتره دخترا افسردگی پیدا کرده
ډېرې نجونې په خفګان اخته شوې. زه نه پوهېږم چې ولې افغانستان داسې یو هېواد دی چې نجونې او ښځې له هر څه بې برخې کړي دي. که نارینه زده کړې کوي مطالعه کوي او بهر کار کوي همداشان باید ښځه هم وکولی شي. ولې د نارینه او ښځې ترمنځ توپیر شتون لري؟ ښځه هم هماغه انسان دی چې خدای پیدا کړی او نارینه هم.
ستاره مرادی له طالبانو غواړي چې جنو ته د ښوونځیو ته د تللو او د دوی د راتلونکي لپاره د زده کړې حق ورکړي. د 2021 په اګست کې واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته هغوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو په مخه د ښوونځیو دروازې وتړلې او د 2022 کال په ډسمبر کې یې په پوهنتونونو کې هم نجونې له زده کړو را وګرځولې. خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ټولو نجونو ته د عمر له محدودیت پرته دینی مدرسو ته د تګ اجازه ورکړې ده. هممهاله د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یونما له مرستیال مارکوس پوتسل سره په کتنه کې یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیستل شي. کرزي د دوشنبه په شپه په خپله اکس پاڼه کې لیکلي چې د نجونو تعلیم د افغانستان د راتلونکي لپاره یوه مهمه اړتیا ده. دا چې په نوي ښوونیز کال کې به د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل سي او که نه، په دې اړه مو د پوهنې وزارت له ویاند منصور احمد حمزه وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په 1401 کال کې ویلي وو چې دغه وزارت له شپږم ټولګي پورته نجونو لپاره د ښوونځیو د بیا پرانیستلو پر طرحه کار کوي، خو له دو کلونو تیرېدو وروسته هم د یادې طرحې جزئیات او د پلي کېدو وخت لا نه دی په ډاګه شوی. که څه هم نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو او بېلابېلو هیوادونو په واروار د نجونو لپاره د زده کړو او تحصیل د دروازو د پرانیستلو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه دغو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. قطر په غزه کې د اوربان د ټینګولو لپاره موافقې ته په احتیاط سره خوشبیني څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د مصر او قطر په ګډون منځګړي هیوادونه له څو ورځو راهیسې هڅه کوي اسرائیل او حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني د اوربان موافقې ته وهڅوي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې اورو.
په غزه کې چې ځینې سیمې د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي، له څو میاشتنیو جګړو وروسته د موقتي اوربند لپاره هڅې له څو اونیو راهیسې روانې دي. خو د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان نن وویل چې که څه هم مرکچیانو پر اوربند موافقه نه ده کړې، خو دوی په احتیاط سره هیله من دي. مجید الانصاري په دوها کې په یوه خبري غونډه کې همداراز خبرداری ورکړ چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلي پوځ عملیات ښایي لویه بېرحمي وي او دومره زیات تورانۍ رامنځته کړي چې د منځني ختیځ په کړکیچ کې به یې له دې مخکې سری نه وي لیدل شوی. له بلې خوا د اسرایلو د استخباراتي ادارې موساد مشر چې د خبرو لپاره په قطر کې و بیرته خپل هیواد ته ستون شوی دی، د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویاند په نننۍ خبري غونډه کې وویل ډیوید بارنیا نن دوه هڅ خولار، خو د هغه په وینا تخنیکی ټیمونه لا هم خپل خبرو ته دوام ورکوي. بارنیا ورسته لدی چې د سولې د خبرو مرکچیان د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند لپاره په خبرو کې پاتې راغلل، پرون د قطر له صدر اعظم او مصري چارواکو سره د خبرو لپاره دوه ته ورسید. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې د اصلي مرکچیانو تر خبرو ورسته اوس تخنیکی ټیمونه د احتمالي اوربند د موافقې جزئیاتو ته کتنه کوي. د ملګرو ملتونو په مشرۍ یوې وروستۍ ارزونې په غزا کې بشري وضعیت ډېر سخت بللی او ویلي دي چې د جګړه ځپلې غزې شمالي سیمو ته د مرستو له رسولو پرته ښایي شاوخوا 300,000 خلک له قحطۍ سره مخامخ شي. د غزې نږدې 2.4 میلیون وګړي په جګړو کې راګیر دي. په عین حال کې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي د غزې ترانګې ته د بشري مرستو پر استولو د اسرایلو بندیز له بشري جنایت سره انډول اقدام ګڼل کېدای شي. د دې دفتر ویان جرمی لارنس نن وویل غزې ته د بشري مرستو پر رسولو د اسرایلو دوامداره محدودیتونه او ورسره په هغه لاره چې اسرایل دښمنیو ته دوام ورکوي ښایي له لوږې د جګړې د یوې تګلارې په توګه له کار اخیستو سره برابر وي، چې دا بیا بشری جنایت سره انډول ګڼل کېدای شي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غراز د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اوریدونکو را سره پات شي لګ چې به ورسته تاسو پیغامونه هم در تخبرو. خو اوس راځو د دغه خبرونه پاتو راپورونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي متحده عرب امارات او هند ته د خپل سفر خبر ورکړی دی. توماس ویست پر خپل ایکس پاڼه د دې سفر هدف چې روان اونۍ تر سره کیږي د افغانانو د ملاتړ لپاره د همکارۍ جلبول بلل دي. هماهاله یو شمېر نجونې او ښځې چې د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله اغېزمنې شوي له امریکا غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشارونه زیات کړي څو دوی ته په نوي کال کې لږ تر لږه د زده کړې، تحصیل او کار حقونه ورکړل شي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
تاکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست روانه اونۍ هند او متحده عربي اماراتو ته سفر وکړي. ویست د سیشن بې په سهار پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې هغه په دې سفر کې د افغانانو د ملاتړ په موخه د همکارۍ په اړه له امریکایي شریکانو سره لیدنه کوي. توماس ویست په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو نوموړی په داسې حال کې هند او متحده عربي اماراتو ته د خپل سفر خبر ورکوي چې تر راتلونکو دوو ورځو به په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیلیږي. د طالبانو حکومت د نورو بندیزونو او محدودیتونو تر څنګ تر شپږم ټولګي پورته او پوهنتون ته د هغوی د تګ د بندیز د لرې کولو لپاره تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی. یو شمېر ښځې او نجونې چې د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله اغېزمنې شوي دي وایي دوی تمه لري چې امریکا به سږ کال د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو له دوی اخیستل شوي حقونه بیرته ورکړل شي. په کابل کې اول دوه نجونو چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت له بندیز مخکې د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د اتم سمستر محصله وه غوښتنه کوي چې په نوي تعلیمي کال کې د نجونو په مخه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل شي. هغې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
زما غوښتنه د امریکا له متحده ایالاتو څخه دا ده چې د نجونو لپاره د ښوونځیو او د پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو په اړه ټینګار وکړي او ډېر همکاري وکړي تر څو نوی لمریز کال د ټولو افغان نجونو لپاره د دوی د راتلونکي لپاره یوه هیله او رڼا وي.
د جوزجان ولایت د سیمه ایزو رسنیو یوه پخوانۍ کارکوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال موږ په کور کې بیکاره یو، نه دنده او نه هم کوم بل کار لرو. له امریکا زما غوښتنه دا ده چې ښځو ته د دوی حقونه ورکړل شي او په اسلامي امارت فشار راوړي چې ښځو ته د دوی حقونه ورکړي.
دا غوښتنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د امریکا په ګډون نړیوالو سازمانونو او بیلابیلو هیوادونو تل په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په ځانګړې توګه د هغوی د تحصیل، زده کړې او کار د حق پر ورکولو ټینګار کړی دی. د دې سره سره تر اوسه دا نه ده څرګنده چې توماس ویست به د خپل سفر په ترڅ کې د هند او متحده عربي اماراتو له چارواکو سره پر کوم ډول ملاتړ خبرې وکړي. توماس ویست تیره میاشت هم دغو دواړو هیوادونو ته سفر درلود او د افغانستان په اړه یې د یادو هیوادونو چارواکو سره خبرې کړې وې. نوموړي په روان کال کې د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته هم سفرونه کړي، خو تر اوسه یې د دغو سفرونو او یادو هیوادونو له چارواکو سره د خپلو کتنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم مستون صدری آتی زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
رسول له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دې ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دار
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم د دې پروګرام وروستی راپور راخلو. په تخار کې د شیدو غواګانو او د غوښې غویانو فارم جوړولو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده. د دې ولایت فارم لرونکي له خپل کار او فعالیت څخه خوښي څرګندوي او پر هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای له وطني لبنیاتو ګټه واخلي ځکه له ښه کیفیت څخه برخمن دي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار اجمل آریان راپور.
د تخار د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې
چې په نوموړي ولایت کې د یو شمېر پانګوالو لخوا وویش د شیدو غواګانو او د غوښې غوایانو فارمونه جوړ او فعالیت کوي.
د غواګانو یو فارم لرونکي خانجان افغان ازادۍ راډیو ته وویل چې د 8 میلیون افغانیو په ارزښت د شیدو غواګانو یو لوی فارم جوړ کړی او هر ورځ 200 لیټره تازه شیدې بازار ته وړاندې کوي.
8 میلیون روپیه مایه سرمایه ګذاري
د فارم کې د مختلفو نسلونو اتیا راست شیدو غواګانې موجودې دي او هر ورځ 200 لیټره تازه شیدې بازار ته وړاندې کوو او اتو نفرو ته پکې د کار زمینه هم برابره سوې ده.
ښاغلی افغان زیاتوي چې په دې فارم کې د شیدو غواګانو تر څنګ د غوښې غویان هم روزل کېږي. سیف الدین نیازی چې په تخار ولایت کې د 15 میلیون افغانیو په ارزښت د لبنیاتو د تولید فابریکه جوړه کړې ده. ښاغلی نیازی وایي چې هر ورځ نږدې 600 لیټره شیدې پروسس او بازار ته وړاندې کوي.
روزانه 500-600 کیلو پروسس میکنیم. از نگاه ما
هر روز مش 500 لیتر شیدې پروسس کوو. بازار ته د شیدو ترڅنګ مستې، قیماق، چکه، شلومبې، پنیر او کوچ وړاندې کوو. اوس مهال موږ یوازې د تالوقان ښار ته خپل تولیدات وړاندې کوو او له خپل کار څخه راضي یو.
د تالوقان ښار یو شمېر وسیدونکي هم د دې فارمونو د جوړېدو له امله خوښي څرګندوي او دغه راز پر هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای له وطني لبنیاتو ګټه واخلي. د یاد ولایت یو وسیدونکي رفیع الله ازادۍ راډیو ته وویل
از همه مردم همه تخار تقاضا را داریم که ادمه
زه له هیوادوالو غوښتنه کوم چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای له وطني تولیداتو ګټه واخلي ترڅو هم د مالدارانو او هم د هیواد اقتصاد وده وکړي، ځکه وطني لبنیات له ښه کیفیت څخه برخمن دي.
د تخار د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د لبنیاتو مدیر نظیف الله جویا وایي چې په یاد ولایت کې 10 د شیدو او 10 د غوښې غویانو فارمونه موجود دي.
در ولایت تخار 27 فارم
په تخار کې 10 د شیدو د تولید او 10 د غوښې د تولید فارمونه موجود دي. هر ورځ د شیدو فارمونه 10000 لیټره شیدې تولیدوي او د لبنیاتو کارخونو ته وړاندې کوي. په تخار کې اوس مهال 15 د لبنیاتو د تولید وړې کارخونه فعالیت کوي.
تخار په شمال ختیځ زون کې له کندز وروسته د افغانستان مهم کرنیز ولایت بلل کیږي او د دې ولایت کابو 80% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او د خلکو کلنۍ عواید هم لمدې درک دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. د ازادي درنو خوږ اوریدونکو ته زما محمد انیپل هم د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرانو څخه دا پیغام درته پریږدم. دا چې د پاکستان حکومت تیر ورځ یو ځل بیا زموږ پر خاورو باندې تیری وکړ چې د همدې تیری په نتیجه کې زموږ ځینې میرمنې او ماشومان په شهادت ورسېدل. الله تعالی جل جلاله څخه ودی ته د جنت الفردوس غوښتنه کوم. او که چیرې وګورو نړیوالو قوانینو ته، اسلامي قوانینو ته، او د دوو ګاونډیو ترمنځ کوم قوانین دي، په هیڅ دغو درو واړه قوانینو کې داسې امالو ته ځای نه ورکول سوی دا او نه ورکول کیږي چې د همدغسې بریدونو په نتیجه کې دي زموږ بیچاره ولس له منځه ځي. نو دوی دا کړی وه چې موږ د همدې بریدونو په نتیجه کې د عبدالشاه په نوم یو ترهګر وژلی ده. دا بالکل دروغ وله، ځکه عبدالشاه فوراً دستي په ټولنیزو رسنیو ځان څرګند کړ چې زه د پاکستان په مرکز کې یم، زه نه وژل سوی یم، او دغه کومه ادعا چې پاکستان کوي دا بالکل دروغ ده. نو دا رکنګ ونیتوب که موږ وګورو، ګوره چین هم زموږ یو ګاونډی دی، ډېر قوي ده، که په اقتصادي لحاظ وي، که په سیاسي لحاظ وي، که په پوځي لحاظ وي، خو دغسې عمل موږ په تاریخ کې نه دي لیدلي چین دې موږ ته کوم زیان رسولی. متاسفانه چې دغه اسلامي ملک ده، نو موږ له ده څخه ډېر په عذاب یو. د یو آزاد او باد او خپلواکه افغانستان په هیله. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد زابل و ارغنداب ولسوالی سیتخیل د کلی څخه زرپلاین کیم. نو زموږ مشکل خدا ده چې موږ د اوبو مشکل ده، د بندو چې باید موږ ته امارت خدمت وکړي او بندونه راته جوړ کړي. موږ ډېر اوبه لرو خو دغه پلتو رواني بې ځایه ځي. نو هیله ده چې تاسو موږ دا پیغام ورسوي د امارتو مسرانو ته او د امارتو کارکوونکو ته چې موږ ته دا خدمت وسي او زموږ بندونه وتړل سي.
السلام علیکم. بعد السلام. غزنی ولایت ګیرو ولسوالی نه پیغام پلی کړه تاسو سره یم چې د ګیرو ولسوالی کې یو رقم ساري مرض لګیدلای دی. خدای دې وکړي تاسو تر مسلینو پوری ورسوي. هغه د ګیرو ولسوالی د حد او سلیمان کلب کلی کې یو ساري مرض د 2 میاشتو د 3 میاشتو راځي دا روان د پمختګ هم سکړی ده. تر اوسه پورې مسولینو داسې خاص غږ د چا نه درلودلی. ډېرې خلک ضعیف کړي دي، مقصد داسې مرض ده چې طبیعي سردرد یې سال ورسره لري، درې نفره مرګو بلم لري. تر اوسه پورې چا د موږ غمه نه ده خوړلې. باید تاسو دغه غږ تر مسولینو پورې ورسوي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.